نگرانی آمریکا درباره استفاده از درون‌های ساخت چین. اپلیکیشن ارزیابی فشارهای روانی. استفاده از تکنولوژی‌های جدید برای محفوظ ساختن موترها و سایر گزارش‌ها و مطالب تازه از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، زه داود صدیقیم او تاسو د کاروان د اونیزه خبرونه لیدو ته رابولم. د دی جی آی په نامه چینایي شرکت د امریکا د پولیسو او اطفایې په ادارو درونونه خرڅوي، خو د امریکا د حکومت په وروستي خبرداري کې راغلي چې په چین کې جوړ شوي درونونه ښایي د امریکایانو حساس معلومات غلا کړي. د امریکا غږ خبریاله د کالیفورنیا د ایالت د فریمانت ښار د پولیسو له ریاست سره د چین د درون د ټکنالوژۍ په ګټې او تاوانونو غږېدلې او دغه رپورټ چمتو کړی دی.
په دې وروستیو کې د کالیفورنیا د ایالت د فریمانت په ښار کې یو کوڼ نادرکه شوی ماشوم د درون د انفراریت کمرو په مرسته وژغورل شو. دغو کمرو وکولی شول چې ماشوم د شپې په تیاره کې د درې په منځ کې وویني او وژغورل شي. دغه ډول هوایي سترګې یا ډرونونه د چټک غبرګون پولیسو او اطفایې د کارکوونکو لپاره ارزښتمن معلومات برابروي او ډیر یې د چینایي شرکت ډی جی آی لخوا جوړیږي.
ډرونونه زموږ د ورځنیو کارونو نه بېلیدونکې برخه ده. موږ د وروژنې، د خطرناکو موادو له منځه وړلو، پلټنې او ژغورنې په عملیاتو کې ترې کار اخلو.
خو د چینایي ټکنالوژیو پیرودنه اوس له ډیرو اندېښنو سره مله ده. د امریکا د کورنی امنیت وزارت په دې وروستیو کې د پخوانیو خبرداری او په تعقیب یو ځل بیا خبرداری ورکړ چې په چین کې جوړ شوي ډرونونه ښایي د امریکا معلومات چین ته ولیږدوي، خو د ډی جی آی شرکت دغه ادعا ردوي. د فریمانت اطفایي ریاست کارکوونکي وایي دوی له دغو خبرداریو څخه خپله ګټه اخلي او هغه دا چې د معلوماتو په ذخیره کولو او استولو کې له تدبیر او احتیاط څخه کار اخلي.
And so there are ways that we can مونږ خپل معلومات د سیمې په کچه محدود کو او بهر ته ونه لګو. لازم نه ده چې مونږ هر وخت د انټرنیټ سره وصل ووسو. په کار نه ده چې هر څه د انټرنیټ د لارې یو بل ته انتقال کو. مونږ په خپل سیستم کې معلومات منځبي کولای شو.
د ډی جی آی شرکت په امریکا کې د عامه خوندیتوب شاوخوا زر ادارې د دوی له ډرونونو څخه ګټه اخلي. دغه شرکت له دغو ادارو سره د کالیفورنیا په ځنګلونو کې د اورلګیدنې په څیر طبیعي ناورینونو ته د غبرګون ښودلو په برخه کې کار کوي او کارکوونکي روزي. د امریکا د حکومت لخوا په چین کې د جوړو شویو ډرونونو په هکله د اندېښنې له ښودلو وروسته د ډی جی آی شرکت خپلو مشتریانو ته د معلوماتو د خوندیتوب په برخه کې ډیر کنټرول او اختیار ورکړی.
موږ د امنیت په برخه کې ډیر کار کړی دی چې د سیستم کارونکي وکولی شي په معلوماتو کنټرول ولري. موږ د خلکو په معلوماتو کار نه لرو، خو کارونکو ته د معلوماتو د ساتلو، پروسس او انتقال په برخه کې اسانتیاوي او لوازم برابرو.
د فریمانت اطفایي ریاست چارواکي هیله مند دي چې په خپلو ډرونونو کې د خطرناکو موادو سنسرونه نصب کړي چې د پیښې ځای ته د خلکو له راستولو مخکې وضعیت معلوم کړي او ښایي یوه ورځ خپله اداره کېدونکي ډرونونه له کارکوونکو مخکې د پیښې ځای ته ولاړ شي او کارکوونکو ته د وضعیت په هکله معلومات ورکړي.
In the next 10 years it will be as common as seeing fire.
په راتلونکو لسو کلونو کې به ډرونونه د اطفایې په موټرو کې د وروژنې د پای په اندازه عمومیت پیدا کړي. د ډرون لخوا د معلوماتو د راغونډولو پروسه له حده زیات اهمیت لري او اوس زموږ د ورځنیو عملیاتو برخه ده.
په ورځنیو چارو کې کاریدونکې داسې ټکنالوژي چې د ژوند د ژغورلو ترڅنګ د ټکنالوژۍ د دوه لویو قدرتونو د شک په بهیر کې هم راګیر ده.
د امازون شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په راتلونکو څو میاشتو کې بعد د مشتریانو کورونو ته په درون باندې د فرمایشاتو رسول پیل کړي. لا تر اوسه په دغې پروسې کار روان دی، خو دغه نوښت ښایي د خلکو کورونو ته د بستو د انتقال بهیر بدل کړي. نو تفصیل ریپورټ.
دغه درون د امازون د شرکت د چارواکو په خبره ښایي ډیر زیات بدلون راوړي.
So I think this is beautiful.
زه فکر کوم د درون دغه سیستم مخکلی او ډیر پیچلی سیستم دی.
د امازون د شرکت څخه جیف ویلک وایي دغه ډرون به په راتلونکو څو میاشتو کې د امریکا په متحده ایالاتو کې د خلکو کورونو ته د فرمایشي بستو لګول پیل کړي. که څه هم لا تر اوسه د دغه کار د پیل دقیق ځای او نیټه نه ده معلومه، خو ښاغلی ویلک وایي چې ډرونونه به ډیر خوندي وي.
کله چې مشتری ډیر نږدې شي مخکې لدې چې ډرون ځکه ته نږدې شي د هغه موقعیت کشفوي. ډرون پوهیږي چې ناسته ورته خوندي نه ده، په همدې خاطر نور نه ښکته
کیږي.
دغه ډرونونه په بشپړ توګه د برق په انرژي کار کوي، تر 40 کیلومتره واټن پورې پرواز کولی شي او د 2.2 کیلوګرامو په اندازه وزن انتقالولی شي. د امازون شرکت د غیلان د لاس ویګاس په ښار کې د خپلو تولیداتو په یو نندرتون کې وکړه. په نندرتون کې له ډرون علاوه نورې وسیلې هم وښودل شوې. کتونکو د شپړ په نامه د امازون د شرکت په یو کپسول کې کیناسل هم تجربه کړل. دا کپسول کولی شي شپږ کسه په یو وخت کې د ځمکې مدار ته انتقال کړي. تر اوسه فضا ته دغه کپسول د سفر کولو وخت نه دی تعین شوی، خو د امازون شرکت د فضایي سیاحت په ډګر کې د سپیس ایکس او ورجن ګالاکټیک شرکتونو سره په دغه ډګر کې په سیالۍ اخته دی.
زه فکر کوم دا ډېره ښه خبره ده چې له دغې ټکنالوژۍ اوس خلک کار اخیستلی شي. په تیره بیا بډای خلک، او دا هم ښه خبره ده چې اوس هر څوک کولی شي فضا ته سفر وکړي.
د امازون شرکت چارواکوي د ملکی هوایی چلند فدرالي ادارې ډرونونو ته د امتحاني پروازونو اجازه ورکړې ده.
یک اپلیکیشن جدید گوشی های هوشمند با استفاده از جریان خون در روی کاربر می تواند ضربان قلب و اندازه استرس یا فشار روانی را ارزیابی کند. این تکنولوژی تازه مردم را کمک می کند تا متوجه صحت خود باشند. در رابطه توجه کنید به این گزارش.
طراحان یک اپلیکیشن جدید میگویند که با استفاده از این اپلیکیشن با گرفتن یک عکس سلفی با گوشی همراه در ظرف 30 ثانیه می توانید وضعیت صحی خود را ارزیابی کنید. شرکت کانادی نیورولوژیکس که در بخش هوش مصنوعی کار می کند این تکنولوژی پیشرفته را در نمایشگاه CES آسیا در شهر شانگهای چین نمایش داد. این اپلیکیشن انیورا نام دارد و شما می توانید آن را به طور رایگان در گوشی هایتان نصب کنید. کنگلی مسئول بخش ساینس شرکت نیورولوژیکس میگوید که این اپلیکیشن را بر بنیاد سیستم تصویربرداری نوری ترانسدرمال ساخته است و این سیستم به طور ویژه توسط همین شرکت انکشاف داده شده است.
ما تکنولوژی پیشرفته را به نام تصویربرداری نوری ترانسدرمال اختراع کرده ایم. این سیستم با استفاده از کمره معمولی جریان خون را بدون تماس با روی شما ارزیابی می کند. از طریق جریان خون و با استفاده از تکنولوژی یادگیری ماشین می توانیم اطلاعات زیاد را مانند ضربان قلب، تنفس، فشار خون و اندازه استرس و احساسات را به دست آوریم. علاوه بر این می توانیم نمونه های را برای افسردگی، اختلال استرابی بسازیم و درباره احتمال بیماری های قلبی و عروقی در آینده به شما معلومات دهیم.
این اپلیکیشن با هر نوع کمره گوشی همراه کار می کند و فقط روی کاربر باید در روشنی مناسب قرار داشته باشد. شرکت نیورولوژیکس می گوید که نور و طول موج‌های آن بر لایه های مختلف زیر پوست منعکس شده و می تواند معلومات را درباره جریان خون در روی انسان به دست آورد.
به گونه مثال دقت ما در اندازه کردن ضربان قلب 99.98% است و اندازه گیری تنفس ما با 90% دقت عالی در جهان می باشد و دقت اندازه گیری ما در فشار خون برای بسیار از مردم 95% است.
آقای لی در انتظار گسترش یافتن شبکه اینترنتی 5G است تا اپلیکیشن با سرعت بهتر بتواند معلومات را از منابع به دست آورد و آن را ارزیابی کند.
ما می توانیم تمام اطلاعات را در یک لحظه ادغام کنیم و می توانیم به مراتب بهتر درباره صحت روان و جسم شما پیش بینی کنیم.
در حال حاضر وبسایت شرکت نیورولوژیکس نوشته است که اپلیکیشن انورا برای تداوی امراض نیست، بلکه به منظور ارتقای صحت می توان از آن استفاده کرد و اگر کاربر درباره صحت خود پرسش دارد باید با دکتر یا متخصص صحبت کند.
تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نوی می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می‌خواهید با تازه‌ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید.
قسمت برنامه نظری میاندازیم بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته که در رسانه‌های اجتماعی و وبسایت‌های مختلف انعکاس یافته. مثل همیشه در این بخش ژیلا جان نوری ما را همراهی می‌کنه. سلام ژیلا جان.
ژیلا جان سلام خدمت شما و خدمت عزیز عزیز. با سلام چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی که در هم آورده که با هم در این گزارش یک جای مشاهده می‌کنیم. در میان گزارش‌های جدید از جهان تکنولوژی در این هفته، انجینرهای فلسطینی از اینکه شرکت اسرائیلی به نام ملنوکس با پرداخت 3.5 میلیون دلار شرکت آمریکایی که چیپ‌های نوادیا را می‌ساخت خریداری کردند، اظهار خوشی نمودند. شرکت ملنوکس شاخه‌های مختلف در نقاط مختلف اسرائیل دارد که در آن کارمندان فلسطینی نیز کار می‌کنند. شرکت چیپ‌سازی اسرائیلی بر علاوه استخدام کارمندان فلسطینی، افراد را از هند و اوکراین نیز استخدام کرده است. حداقل 100 انجینیر تکنولوژی از منطقه کناری غربی اردن و باریکه غزه در شرکت ملنوکس برای ساختن چیپ‌ها کار می‌کنند. در این شرکت بر علاوه ساختن چیپ‌ها، آخذه، کدگذاری و سافت‌ویر اصل را نیز می‌سازند. این شرکت حدود 7 میلیون دلار در بخش تکنولوژی سرمایه‌گذاری نموده است. در خبر جالب دیگر از چین، نمایشگاه لوازم مصرفی در چین نوع موتر جدید را برای آینده معرفی نمود. موتر جدید که با سنسرهای رادار کار می کند با تکنولوژی پیشرفته طراحی شده است. این موترها به دلیل داشتن برخی گزینه مانند یک موتر برای تفریح و رفت آمد می باشد. شرکت موترهای اودی در موتر جدیدش بر علاوه گزینه های تکنولوژی امکان تماشای فیلم و حتی بازی گیم در داخل آن را از تکنولوژی هولوراید ساخته است. موتر جدید اودی که در نمایشگاه لوازم مصرفی در چین معرفی شد برای بازدید کنندگان فرصت امتحان گزینه های داخل آن را می داد. در داخل موتر تمام معلومات روزمره رفت آمد و استفاده از تکنولوژی ها به کمک هوش مصنوعی ثبت می شوند. در داخل آن گزینه واقعیت مجازی نیز استفاده شده است که افرادی که در رانندگی مریض می شوند زودتر حالشان خوب شود. سیستم نقشه آن به شکل واقعیت مجازی می باشد. در گزارش جالب دیگر باز هم از جهان تکنولوژی، با استفاده از عینک‌های واقعیت مجازی گیم خاص اتاق فرار یا اسکیپ روم بازی جنگ جهانی دوم را برای رقمندان به طور زنده ساخته است. افراد در این گیم تلاش می‌کنند که با دشمنان به طور زنده جنگ نمایند. صدای کد و ماشین‌های تلگراف و ارتباط خصوصی و سایر معلومات ناکامی ماموریت‌های نظامی در زمان جنگ جهانی دوم در این گیم در نظر گرفته شده است. کارشناسان در جنوب غرب لندن تلاش نمودند با گزینه‌های واقعیت مجازی و عینی گیم ها را هیجانی بسازند. در این گیم که به شکل یک معما تنظیم شده است، افراد با تفنگ و لوازم جنگی تلاش میکنند که در جنگ موفق شوند. قرار است این گیم جنگ جهانی دوم سال آینده به بازار عرضه گردد. و در خبر دیگر باز هم از جهان تکنولوژی از استرالیا، مهاجرین جوان در استرالیا جز نیروی کاری با فراگیری مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار در بخش تکنولوژی بیشتر سهیم ساخته شده‌اند. محصلین با فراگیری کورس‌های تکنولوژی کامپیوترهای کهنه دولتی را بازسازی می‌کنند. در ختم این کورس آنها می‌توانند کامپیوتر را نگه دارند. مهاجرین جوان برای ساختن کامپیوترها با هم رقابت می‌کنند. سه تن از مهاجرین جوان که در کتابخانه کوینزلند استرالیا کلاس‌های کامپیوتری را تکمیل نمودند، از اینکه توانستند کامپیوترها را برای استفاده شخصی خودشان آماده کنند، اظهار خوشی کردند. اکثر این مهاجرین از کشورهای اوگاندا، کانگو، سوریه، کنیا و رواندا هستند که تازه با استرالیا مهاجرت نمودند. حداقل 100 شاگرد از برنامه‌های بازسازی کامپیوتری مستفید شدند. آنها انواع نرم افزار و هاردویر یا سخت افزارهای کامپیوتری را فرا می گیرند و با مهارت‌های دیجیتالی در بازار کار می توانند فرصت کاری بهتر را پیدا کنند. شرکت اپل اعلام نمود که دو تلفن جدید اپل با گزینه 5G در سال آینده به بازار عرضه می کنند. این تلفن ها که نسخه اولد و آیفون ایکس آر نام داره قرار است سال آینده برای علاقمندان گزینه اینترنت پیشرفته 5G را عرضه کنند. شرکت اوبر اولین بار خدمات تاکسی های پرواز کننده را که بیشتر مانند یک تیاره هلیکوپتر شخصی میماند در شهر ملبورن استرالیا آغاز کرد. افراد از طریق اپلیکیشن اوبر میتونند که گزینه تاکسی پرواز کننده را انتخاب کنند. چند بام امارات های مهم شهر ملبورن بر نشست و پرواز تاکسی های پرواز کننده در نظر گرفته شده است. رفت آمد با این تاکسی های پرواز کننده اوبر در مقایسه با موتورهای معمولی سریع می باشد. نوع تیاره یا شکل درون که برای خدمات در نظر گرفته شده برقی بوده و صدای پرهای آن در مقایسه با هلیکوپتر کمتر سر صدا می کند. داخل آن حدود 6 نفر و یک پیلوت جا دارد. تلفن های پیشرفته اما ارزان وان پلاس پرو 7 با گزینه های مانند تلفن های اپل و سامسونگ دیزاین شده. در این تلفن 3 گزینه مهم سرعت سیستم عامل، قیمتش و کمره از اون مهم است. اندازه آن مانند تلفن های سامسونگ گلکسی با شیشه دو طرفه می باشد و کمره از اون با یک کلک مانند فلش بیرون می شود. در قسمت پیشوی از اون در عوض یک کمره دو کمره با لنز مختلف برای عکس سلفی در نظر گرفته شده. قیمت تلفن ها از $700 شروع می شود که در مقایسه با تلفن های اپل و سامسونگ ارزان تر و با سیستم عامل پیشرفته و آخذه بالا همراه است. شرکت ادوبی نسخه جدید اپلیکیشن خود به نام ادوبی فرسکو با نقاشی و رنگ‌آمیزی بر تلفن‌های هوشمند و تبلت‌ها عرضه کرده. این اپلیکیشن با گزینه‌های نقاشی و رنگ‌آمیزی جالب‌تر و بهتر ساخته شده که بر افراد امکان ساختن کارهای گرافیک بهتر فراهم می‌سازد. یکی از انجینران بخش تکنولوژی دانشگاه پلایماوت نوع ربات را ساخته که می‌تواند میوه بچیند. ربات با سنسر میوه‌ها را مانند توت زمینی و راسبری را می‌بیند و او را جمع‌آوری می‌کند. این ربات می‌تواند در مقایسه با انسان‌ها بهتر و سریع‌تر میوه‌ها را جمع‌آوری کند. شرکت ربات‌سازی برای زراعت این نمونه را خریداری کرده و قرار است که این ربات‌هایی که میوه را جمع می‌کنند به زودی به بازار عرضه شود. شرکت میتسوبیشی نوع ربات‌های خودکار یا اتومات ساخته که برای کمک به کارمندان اطفای موقع خاموش کردن آتش سوزی کمک کرده می‌تواند. این ربات‌ها با ماشین‌های قوی ساخته شده، هر کدام با لوله‌های آب با فشار زیاد برای آتش آب‌پاشی می‌کنند. یکی از کانال‌های یوتیوب که همه ویدیوهای معرفی و استفاده تازه تکنولوژی را به طور منظم پست می‌کند، کانال مایکل براولی با نام ویدیوهای تکنولوژی با کیفیت است. این کانال حدود 9 میلیون عضو دارد و در ویدیوهای اشتهاری جدیدترین گزینه تکنولوژی مانند سیستم عامل 13 اپل، آیپد جدید و غیره هم مشخصات از او و ویدیوهای معلوماتی برای شما معرفی شده.
د لووت لروبات سره آشنا شئ. دغه روبات یوازې د یو هدف لپاره جوړ شوی چې هغه هم د خپل مالک خوشاله ساتل دي. که څه هم ډېری خبرې نه کوي خو بیا هم له خلکو سره نرم چلند کوي او هغوی ته غېږ ورکوي. د دغه روبات په سر کې انتن ته ورته کمره 360 درجې لید لري، یعنې په خپل شاوخوا کې هر څه ویني او د غږ او خبرو استقامت کشفولی شي. دغه روبات د کانم هیاشي لخوا جوړ شوی. نوموړي له دې مخکې د پیپر په نامه د مشهور انسان ډوله روبات په جوړولو هم کار کړی. هغه وایي د دغه روبات په جوړولو ولو سره غواړي چې د انسانانو او روباتونو ترمنځ حقيقي ارتباط رامنځته کړي. د کور په کارونو کې له روباتونو څخه ګټه اخیستل یو بشپړ بل هدف دی او مقصد ورڅخه د کارونو موثریت دی. خو دغه روبات مو تشویقوي او د نږدې ملګري حیثیت لري. په دې توګه دغه روبات په درلودلو د کارونو موثریت څو ځلې زیاتېږي. خای دغه روبات د خلکو لډیر هرکلی سره مخامخ شي. په نندرتون کې نورو شرکتونو هم د تورته روباتونو وخودل. د زووی تک AI شرکت هم د گیکی په نامه خپل روبات وخود. دغه روبات چې د مصنوعي ذکاوت د ټکنالوژي پر مټ کار کوي، پیشو او سپیتا ورته دی او خپل مالک سره احساسي رابطه ټینګوي. جوړونکي شرکت وایي له روبات سره د مالک هر تعامل د روبات د شخصیت په جوړولو کې مرسته کوي. د شپاړو سنسرونو په درلودلو سره د انسان لخوا د لمس کولو په وړاندې غبرګون ښیي. څلور مایکروفونونه یې د غږ د راتلو استقامت معلوموي او خپل مخ وراړوي.
د کیکی روبات ټول ډولونه یو ډول احساسي عکس العمل څرګندوي. په دې توګه کله چې واخیستل شي او کور ته لاړ شي، نو ورو ورو بیلابیلې شخصیتي ځانګړتیاوې زده کوي. په دې توګه هر مشتری له کیکی څخه یو متفاوت مجازي شخصیت جوړوي.
د جنوبی کوریا میشتي شرکت توروک لخوا جوړ شوی لیک روبات په خپل مالک په خبرو پوهیږي. کاغذ د نڅا کولو، قدم وهلو او یا هم د عکس اخیستو امر نوي.
Liku will move د لیکو روبات په اوتوماتیک ډول باندې حرکت کوي او د کور بیلابیل برخو ته ځي او کله چې تاسو ووینینو تاسو ته سلام کوي او یا هم تاسو د توجه جلبولو لپاره بیلابیل کارونه کوي. ځینې وختونه خای بیخي تاسو ته توجه نه کوي او یا هم لکم بل شي سره علاقه څرګند کړي. مونږ هڅه کوو چې دغه روبات لکه یو حیوان داسې جوړ کړي چې په خپل خوخي او احساساتو سره هر خواته لاړ شي، نه داسې چې پر ریموت کنټرول باندې اداره شي.
ممکن چند سال بعد موترهای کاملا خودران به بازار بیاید و مردم را از یک جا به جای دیگر انتقال دهد، اما در حال حاضر شرکت‌های موترسازی از تکنولوژی‌های پیشرفته خودرانی استفاده می‌کنند تا موترها را محفوظ‌تر سازند. یکی از این تکنولوژی‌ها سنسور لایدار است که شعاع لیزر را بر محیط پخش می‌کند و در همان لحظه نقشه سه‌بعدی محیط را می‌سازد. شرح بیشتر در این ویدیو.
این وسیله کوچک که بر موتر نصب شده است کار مهم را انجام می‌دهد. این سنسوری است که نور نامرئی را به طور ضربان پخش می‌کند و به موتر قابلیت دید می‌دهد. این سنسور را لایدار می‌نامند.
کاری که لایدر با تکنولوژی نور می کند این است که نور بدون ضرر به چشم را به اشیا پخش می کند و این نور دوباره به سنسر آمده معلومات فاصله و زمان را جمع آوری می کند. وقتی می چرخد اساساً معلومات را از میلیاردها نقطه از اشیای محیط به دست می آورد.
وقتی موتر حرکت می کند، سنسر لایدار نور را به هر سو پخش کرده و محاسبه می کند که این نور در چه مدت زمان دوباره بر می گردد. این کار نقشه را می سازد و می تواند موتر را در گرفتن تصمیم کمک کند تا چه وقت سرعت را کاهش دهد، چه وقت سرعت بیشتر بگیرد و چه وقت اشترنگ را دور بدهد.
خواه چیزی نرم مانند انسان باشد یا حیوان و یا اشیای سخت مانند لاری و موتر تیز رفتار، لایدار همه را یکسان نگرسته و تصویر آنها را به شما می دهد. لایدار وسیله فوق العاده برای درک کردن محیط است و به نظر ما بهترین وسیله دیدن و درک کردن جهان اطراف ماست که در بخش ربات ها و موتر های خودران می توان از آن استفاده کرد.
همه شرکت هایی که روی موترهای خودران کار می کنند از این تکنولوژی استفاده نمی کنند، اما شرکت ها آرزو دارند سیستم های رانندگی روباتیکی را بسازند که در عملکرد از رانندگان انسان بهتر باشند.
این سیستم ها برای مسئولیت ما انسان ها بهتر خواهد بود و شمار اشتباهات انسانی ما و حادثات ترافیکی و تلفات ناشی از آن در جاده ها را کاهش خواهد داد.
قابلیت محفوظ بودن رانندگی در آینده شرکت های موترسازی را تحریک می کند تا امروز در بخش این تکنولوژی سرمایه گذاری کنند. برای بسیاری از شرکت ها این کار با نصب سنسر چرخنده لایدر بر بالای موترها آغاز می شود و موتر را با چشم های ویژه مجهز می سازد.
اطلاعات آنلاین همیشه در معرض خطر قرار دارد. هکرها با گذشت هر روز هوشیارتر می شوند و شرکت ها در سراسر جهان با کمبود متخصصان مسلکی که بتوانند اطلاعات آنها را محفوظ نگه دارند مواجه می باشند. حکومت ایالات متحده نیز تلاش های خود را برای جذب نسل نوی از متخصصان بخش سایبر سکیوریتی یا امنیت سایبری سرعت بخشیده است. شرح بیشتر
جنگ ها بین کشورهای پیشرفته جهان دیگر فقط به میدانهای محاربه محدود نمی شود. حالا کشورها با راه اندازی حملات سایبری می خواهند اطلاعات ارزشمند کشورهای رقیبشان را سرقت کنند. دشمنان ما می دانند که در میدان محاربه با ما جنگ کرده نمی توانند. بنان می خواهند از طرق دیگر بر ما حمله کنند. طبق آمار مجله سایبر سیکیوریتی وینچرز در سال 2020 3.5 میلیون شغل در بخش امنیت سایبری در سراسر جهان وجود خواهد داشت که پر کردن این پست ها با افراد مسلکی مناسب برای شرکت ها یک آزمون خواهد بود.
امنیت سایبری یک رشته بسیار پرچالش است. اگر در مورد آماده کردن یک شخص برای این مسلک فکر کنیم، این شخص باید یک سلسله تجارب تکنیکی در بسیاری از رشته ها داشته باشد. لازم است با کامپیوتر، شبکه های موبایل، چیزهای مرتبط با اینترنت آشنایی داشته باشد و این لیست همه ساله زیاد شده می رود. بسیار مشکل است که آن را ثابت نگه داشت.
به خاطر پر کردن خلای تجارب امنیت سایبری، حکومت ایالات متحده آمریکا در سراسر کشور به تمویل بورس‌های تحصیلی اقدام کرده است.
رشته دلخواه من همیشه کمپیوتر ساینس بوده است. در دوره تحصیلات لیسانس خود هم در رشته کمپیوتر ساینس درس خواندم. بنابراین من از همان ابتدا این علاقه را داشتم و وقتی خواستم تا درجه ماستری تحصیل کنم، خواستم در رشته آن را فرا گیرم که بسیار تاثیرگذار باشد.
نتلی لارسن با استفاده از یک بورسیه تحصیلی در بخش امنیت سایبری در پوهنتون جان هاپکنز درس می‌خواند. او زنان دیگر را نیز به تحصیل در این رشته که بیشتر در آن مردان تحصیل می‌کنند فرا می‌خواند.
به خاطر که در رسانه‌ها و فیلم‌ها بیشتر طور نمایش داده می‌شود که متخصصین بخش امنیت سایبری همه مردانند که در زیرزمینی‌ها و اتاق‌های تاریک کار می‌کنند. دختران جوان خود را در این رشته تحصیلی تجسم کرده نمی‌توانند. بنان من فکر می‌کنم مهم است که زنان در این بخش تحصیل کنند و به حیث متخصص امنیت سایبری خودشان را تبارز دهند.
اتباعی ایالات متحده و کسانی که دارنده کارت‌های اقامت دائمی در این کشور می باشند، از این بورسیه‌های تحصیلی مستفید شده می توانند. در ختم دوره تحصیلی، از فارغان خواسته می شود که به اندازه زمان تحصیلشان در این رشته برای حکومت آمریکا کار کنند.
د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکز د معلوماتو مخه د اتیزم د اختلال په اکلا د عام پوهاوی سطح لوړه شوې ده. په همدې خاطر پولیسو ته په دغې ناروغۍ له اخته کسانو سره د چلند په اکله د ټکنالوژۍ په مرسته روزنه ورکول کېږي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ.
تیر کال د تکساس ایالت د ګراهم په سیمه کې پولیسو 19 کلن مایکل مور چې په یو ډول ډېر فعال اتیزم اخته دی ونیو.
He was playing in the backyard and what started out as a simple
هغه د کور شاته لوبې کولې. همسایه مو پولیس زنګ واهه او شکایت وکړ چې د هغوی د کور خواته تیږي وربي. پولیس راغلل زولانه یې کړ، پس مکه یې ورزاوه او دوه ځلې په برقي ډنډه برق ورکړ.
د دې ډول یو حالت له تکرار څخه د مخنیوي په خاطر د شیکاګو د ښار پولیسو ته د مجازي واقعیت په ټکنالوژۍ باندې روزنه ورکول کېږي چې له اتیزم لرونکو او په عصبي ناروغیو اخته کسانو سره څه ډول چلند وکړي. د روزنې دغه نمونه د اکسان په نامه د یو شرکت لخوا جوړه شوې چې د پولیسو د برقي ډنډو د جوړولو له امله ډېر شهرت لري. د اکسان شرکت رئیس پاتریک سمیت وایي هغه غواړي پولیسو ته روزنه ورکړي چې د هغو کسانو سره چې د اتیزم په شان اختلال لري او په سمه توګه له پولیسو سره افهام او تفهیم نشي کولی په ښه توګه چلند وکړي.
د پولیسو ځینې هغه معمول تخنیکونه چې د مجرمینو د نیولو لپاره ښه نتیجه ورکوي د هغو کسانو په نیولو کې منفي نتیجه ورکوي چې رواني اختلال او مشکل ولري. په همدې خاطر د دغو متخصصینو او ټکنالوژۍ پر مټ پولیسو ته روزنه ورکولی شو چې په حساسو حالاتو کې مناسب غبرګون وښيي.
د اتیزم سپیکس په نامه د اتیزم د ناروغۍ په هکله د عامه پوهاوي لوې ټولنې څخه ډیوډ کیرن وایي دغه ستونزه په تدریج سره د حل کېدو په درشل کې ده.
Yeah, I think there is a knowledge gap.
زه فکر کوم د معلوماتو خلا موجوده ده، خو ښه خبر ده چې د پولیسو ډیرو ادارو اوس دغه ستونزه درکړي ده.
د پولیسو د موټرو څراغونه او د پولیسو لخوا په لوړ غږ د اتیزم لرونکو کسانو مخاطبول د دوی وضعیت نور هم خرابوي. سمیت وایي پولیسو ته زده کړه ورکول کېږي چې مشکل درک کړي او په مؤثره توګه یې حل کړي.
زما په فکر پولیسو ته مهمه خبره دا ده چې د رواني مشکلاتو لرونکي کسان وپیژني. کله چې دغه کار وکړي د وضعیت د کنټرول لپاره ښه تخنیکونه کارولی او ښه تصمیمونه نیولی شي.
د امریکا حکومت وړاندوینه کوي چې په متحدو ایالاتو کې له هرو څلوېښتو کسانو څخه یو کس د اتیزم په اختلال اخته دی. په همدې خاطر دې ډول روزنې ته ډېره اړتیا ده.
که چیرې دوی خپل 15 دقیقې وخت ضایع کړی وای او زما د کور دروازه یې ټکولی وای، ما به ورته ویلی وای چې هو دی دلته اوسیږي او زه یې مور یم، نو دغه حالت به نه وي راپېښ شوی.
د اکسان شرکت چارواکي وایي دوی به د روزنې خپله پروسه په امریکا کې د پولیسو ټولو ادارو ته وغځوي.
دا د دېونه کاروان کله چې د خبرونه ټول مطالب مو فښ شوی دی. د خبرونه پای کې وړم یا دا ونه وکړم. د دې خبرونه د خپل لپاره تاسو نظرونو او وړاندیزونو ته سترګې لري. کاروان د امریکا غږ په پښتو، دری او کاروان فیسبوک باندې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. او تاسو کولی شئ د خبرونه د نشر پر مهال خپل نظرونه او وړاندیزونه را سره شریک کړئ. کله چې تل سره اوسئ. تر بیا الله مرسته. We'll be right back.
ویو 360 میں بموں کے سائے میں امدادی سامان کے منتظر غزہ کے شہریوں کے لیے مسلم دنیا اور عالمی برادری کیا کر سکتی ہے؟ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف. ویلکم ٹو دی شو. سخت ناکہ بندی اور مسلسل اسرائیلی بمباری کی وجہ سے غزہ میں انسانی بحران شدید تر ہو رہا ہے. امدادی سامان پر مشتمل ایک انتہائی ضروری قافلہ جس کی جمعے کو مصر سے رفا کراسنگ کے ذریعے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کی توقع تھی، اب کم از کم ایک دن کی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے. امریکی حکام نے قافلے کی تاخیر کی ایک وجہ سڑک کی مرمت کو بتایا ہے، جس کا مقصد غزہ کے لیے ضروری طبی سامان، خوراک، پانی اور دیگر ضروریات کو پہنچانا تھا. 7 اکتوبر کو اسرائیل میں حماس کے عسکریت پسندوں کے اچانک حملے کے جواب میں اس علاقے کو اسرائیلی فورسز کے فضائی حملوں کا تقریباً 2 ہفتوں سے سامنا ہے. بمباری نے غزہ کے لاکھوں باشندوں کو بے گھر کر دیا ہے، جنہیں امداد کی فوری ضرورت ہے. امریکی صدر جو بائیڈن نے اس ہفتے اپنے دورہ اسرائیل کے دوران غزہ کے لیے کچھ امداد کی اجازت دینے کے لیے اسرائیل اور مصر کے درمیان طے پانے والے معاہدے پر دستخط کیے تھے. اسرائیل اور مصر کے بیچ امدادی سامان کی چیکنگ کے طریقے، ٹرکوں کے قافلوں کے شیڈیول جیسے معاملات پر عدم اتفاق کو کراسنگ نہ کھلنے کی وجہ کہا جا رہا ہے. اسرائیل پر 7 اکتوبر کو حماس کے حملے کے بعد سے اسرائیلی افواج نے غزہ کی مکمل ناکہ بندی کی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے علاقے میں پانی، خوراک، ادویات اور ایندھن کی شدید قلت ہے. صدر بائیڈن نے جمعرات کی شام اپنے خطاب میں امریکی عوام سے براہ راست اپیل کی کہ وہ یوکرین اور اسرائیل کی جنگی کوششوں کے لیے فنڈنگ جاری رکھیں. امریکی صدر نے واضح کیا کہ امریکیوں کو اسرائیل اور یوکرین دونوں کی مدد کرنی چاہیے، کیونکہ ایسا کرنا عالمی استحکام اور امریکی قومی مفاد میں ہے. صدر بائیڈن، جو کہ بدھ کے روز تل ابیب سے واپس آئے تھے، انہوں نے اس خطاب کے ذریعے واشنگٹن کے ایک اہم اتحادی اسرائیل کے لیے حمایت کا مظاہرہ کیا. روس اور حماس کو روکنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے امریکی صدر نے اس بات پر زور دیا کہ تاریخ نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب دہشت گرد اپنی دہشت گردی کی کوئی قیمت ادا نہیں کرتے، جب عامر اپنی جارحیت کی قیمت ادا نہیں کرتے، تو وہ مزید افراتفری اور تباہی پھیلاتے ہیں. صدر بائیڈن نے کہا کہ وہ کانگریس کو ضمنی فنڈنگ میں ایک فوری بجٹ کی درخواست بھیجیں گے، جو غیر روایتی حکومتی پروگراموں کی مالی اعانت کرتی ہے، جس کے ذریعے امریکہ اپنی قومی سلامتی کے لیے عام شراکت داروں کو مدد فراہم کرتا ہے. اگرچہ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ اس مقصد کے لیے کتنی رقم مانگیں گے، لیکن مختلف میڈیا رپورٹس میں نام ظاہر نہ کرنے والے اہلکاروں سے حاصل کی گئی معلومات کے مطابق یہ رقم $100 ارب تک ہو سکتی ہے. غزہ میں امدادی سامان پہنچانے کے لیے جاری کوششوں پر اسرائیلی حکومت کیا کہہ رہی ہے اور غزہ میں گراؤنڈ آپریشن پر کیا اپڈیٹ ہے، یہ جاننے کے لیے چلتے ہیں یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے بات کرنے کے لیے، جو کہ اس وقت اسکائپ پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہریندر، تھینک یو فار یور ٹائم. یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ امدادی سامان کے قافلے کے لیے کراسنگ نہ کھلنے کی وجہ سڑکیں نہیں بلکہ اسرائیل اور مصر کے بیچ سامان کے چیکنگ کا طریقہ کار اور شیڈیول جیسے معاملات پر عدم اتفاق ہے. آپ کے پاس اس بارے میں مزید کیا معلومات ہیں؟
دیکھیں، یہ دونوں ہی وجہیں ہو سکتی ہیں، کیونکہ اسرائیل کے طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جو بھی وہاں سے سامان اندر آئے گا اس کے سارے ڈیٹیلز جو ہیں وہ اسرائیل کے ساتھ شیئر کیے جائیں، اور اسرائیل کے طرف سے یہ بھی مطالبہ ہو رہا ہے کہ اس بات کو طے کیا جائے کہ یہ جو چیزیں اندر آئیں گی، جو ضروری چیزیں اندر آئیں گی غزہ میں، وہ انہی لوگوں کو ملیں جو کہ وہاں کے عام شہری ہیں، اور یہ کسی بھی طرح سے حماس کے ہاتھ میں نہ لگے. تو اس کو کیسے انشور کیا جائے گا، اس کو لے کر کے اسرائیل جو ہے وہ لگاتار سوال اٹھا رہا ہے. تو یہ ایک معاہدہ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ دونوں فریق کے درمیان نہیں ہو پایا ہے. دوسری طرف یہ بھی خبر ہے کہ سڑک کی جو مرمت ہے وہ ابھی بھی جاری ہے، وہ سڑک کی مرمت پوری نہیں ہو پائی ہے اور اس کی وجہ سے بھی شاید آج یہ ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن ایسے توقع ہیں کہ کل تقریباً جو پہلا جو کھیپ ہے تقریباً 20 ٹرکوں کا وہ غزہ میں اندر آئے گا، اور پھر یو این کی ایجنسی کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ وہ اس بات کو طے کریں کہ وہ صحیح لوگوں تک پہنچ پائے۔
رائٹ، یہ بتائیے کہ آج بیان آ رہا ہے اسرائیلی ڈیفنس منسٹر سے منسوب بیان آ رہا ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اسرائیلی فوجیں جلد ہی غزہ کو اندر سے دیکھیں گی، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اسرائیل جلد ہی غزہ پر زمینی حملہ کرنے والا ہے؟
جی، یہاں پر اسرائیلی رہنما، چاہے وہ وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو ہوں یا پھر وزیر دفاع یوآف گالانٹ یا پھر ان کے چیف آف اسٹاف، یہ تینوں لوگوں نے اسرائیل کے سیماؤں کا دورہ کیا ہے، وہاں پر وہ فوجیوں سے ملے ہیں، اور اسرائیلی وزیر دفاع یوآف گالانٹ نے یہاں پر کنیسٹ کی ایک اہم کمیٹی کو یہ بات کہی ہے کہ تین مرحلوں میں اسرائیل کی کارروائی ہوگی۔ پہلا مرحلہ جو ہے وہ ابھی جاری ہے، جو کہ فضائی حملوں کے تحت جو کارروائی چل رہی ہے اسے انہوں نے اپنا پہلا مرحلہ بتایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ طے ہے کہ اسرائیلی فوج جو ہے وہ داخل ہوگی غزہ میں، یہ دوسرا مرحلہ ہوگا جب اس کی زمینی کارروائی شروع ہوگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کا تیسرا جو گول ہے اور جو تیسرا مرحلہ ہے وہ یہ ہوگا کہ وہاں پر حماس کو پوری طرح سے ہرا کر کے وہاں پر ایک نیا سیکیورٹی نظام جو ہے اس کو وہاں پر اسٹیبلش کرنا، یہ اسرائیل کا گول ہے اور یہ تیسرا مرحلہ ہوگا۔
رائٹ، یہ بھی بتائیے کہ یہ اطلاعات بھی آئی ہیں کہ حماس کی طرف سے یرغمال بنائے گئے زیادہ تر لوگ زندہ ہیں، یہ کتنے لوگ ہو سکتے ہیں؟ ان کی تعداد کے بارے میں کوئی اپ ڈیٹ ہے جو اسرائیلی اس بارے میں کوششیں کر رہے ہیں، معلومات حاصل کر رہے ہیں؟ کیا وہ کوئی تعداد شیئر کر رہے ہیں؟ کیا یہ آدھے لوگ ہیں؟ کیا یہ آدھے سے زیادہ لوگ ہیں؟ کیا یہ 150 ہو سکتے ہیں؟ کتنے ہیں یہ لوگ؟
دیکھیے، جو اسرائیلی حکومت کی طرف سے جو آفیشیل بیان آیا ہے اس کے مطابق ابھی تک 203 ایسے لوگ ہیں جن کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے، جنہیں وہاں غزہ میں رکھا گیا ہے۔ ان کے طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ جو سنکھیا ہے اس کی تعداد اور بڑھے گی، لیکن 203 جو ہے وہ انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر لیا ہے۔ جہاں تک ادھر سے جو بیان آ رہے ہیں حماس اور باقی شدت پسند تنظیموں کی طرف سے، تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اس کے مطابق اگر دیکھیں تو 230 سے 250 کے بیچ یہ کوئی بھی سنکھیا ہو سکتی ہے، جس میں کہ یہ بھی اسرائیلی ایک ترجمان نے کہا کہ اس جو لوگ ابھی تک انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں اس میں تقریباً 30 بچے بھی شامل ہیں۔
جی ہریندر، آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے، یہ بتائیے کہ جو ایڈ پہنچانے کی کوششوں کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ اقوام متحدہ یہ اس کام کی نگرانی کرے گی کہ یہ ایڈ جو غزہ میں محصور فلسطینی ہیں ان تک پہنچے، نہ کہ حماس تک، تو کیا اقوام متحدہ کے اپنے کمشنرز بھی غزہ میں ساتھ ہی جائیں گے؟ اور اگر اقوام متحدہ کے لوگ وہاں جائیں گے تو ایسی صورت میں ان کی سیفٹی کے بارے میں اسرائیل کی طرف سے کیا بات کی جا رہی ہے؟ کیونکہ ظاہری بات ہے وہاں فضائی حملے ہو رہے ہیں، تو وہ ایڈ ورکرز جو غزہ کے اندر جا رہے ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، ان کی زندگیوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے، بشمول غزہ میں جو عام شہری ہیں، اس کے لیے اسرائیل کوئی لائحہ عمل دے رہا ہے؟
دیکھیے، اقوام متحدہ کے جو وہاں پر نمائندے ہیں، وہاں پر ایک ایجنسی ہے اقوام متحدہ کی جو کہ وہاں پر پناہ گزینوں کے ساتھ کئی دشکوں سے کام کر رہی ہے، اور ان پر بھی کئی فضائی حملے ہوئے ہیں، اور ان میں بھی تقریباً 11 لوگوں کے ہلاک ہونے کی پہلے خبر آ چکی ہے۔ حالانکہ اسرائیل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے نمائندوں پر کبھی حملہ نہیں کرتا، وہاں غزہ کے بھی شہری جو ہیں وہ یہی کہتے آ رہے تھے جب وہاں سے وہ باہر نکل رہے تھے، اس کے شمالی علاقے سے جنوبی علاقے کی طرف جا رہے تھے، تو زیادہ تر لوگوں نے یہ مانگ کی تھی کہ انہیں اقوام متحدہ کی ایجنسی جو ہے وہی باہر نکالے، جو کہ تب ممکن نہیں تھا۔
تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمارے سے بات کی۔ اس سیگمنٹ کا وقت یہیں ختم ہو رہا ہے، اور اب ہمیں جانا ہے یروشلم سے لبنان کے شہر بیروت، جہاں پاکستانی صحافی جیو نیوز سے منسلک پاکستانی صحافی طارق ابوالحسن موجود ہیں۔ طارق، لبنان میں آج بھی مظاہرے ہوتے رہے اور اس سے پہلے بھی مظاہرے ہوتے رہے ہیں، یہ بتائیے کہ آج لبنان میں اور بیروت میں جہاں آپ ہیں وہاں کیا صورتحال رہی؟
جی، مصر میں اور یہاں لبنان میں بہت بڑے بڑے احتجاجی مظاہرے ہوئے ہیں نماز جمعہ کے بعد, اور امید کی جا رہی تھی کہ یہ مظاہرے آج ہوں گے, اور ان میں بالکل جو ہے وہ اسرائیل کے حملے روکنے کا مطالبہ ہوا ہے, غزہ کی جو محصور آبادی ہے اس تک فوری طور پر امداد پہنچانے کا مطالبہ ہوا, اور بڑا مطالبہ یہاں ملک ہے, اور مطالبہ کیا گیا ہے.
طارق آپ کی آواز ہمیں درست نہیں آ رہی, اور آپ کی جو ویڈیو ہے وہ بھی اسٹیٹک ہے میرا خیال ہے, چونکہ آپ ایک ایسے علاقے میں ہیں جہاں پر حالات نارمل نہیں ہیں, اور وہاں جیسے ہماری پہلے بھی بات ہوئی کہ کچھ انٹرنیٹ اور سگنلز کے بھی ایشوز ہیں, بٹ تھینک یو سو مچ اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں طارق, اینڈ وی ہوپ کہ آپ بالکل خیر خیریت سے وہاں رہیں. آگے بڑھتے ہیں اور کوشش کریں گے کہ ہم طارق ابوالحسن سے بعد میں بھی رابطہ قائم کر سکیں. اب بات کرتے ہیں ایک پاکستانی نژاد امریکی خاتون کی جو کہ غزہ میں موجود اپنے سسرالیوں کے لیے پریشان ہیں. کیلیفورنیا کی رہائشی پاکستانی نژاد امریکی نعیمہ دین اور ان کے فلسطینی شوہر کے 6 رشتہ دار غزہ میں موجود ہیں. ان کے مطابق ان کے گھر اور کاروبار اسرائیلی بمباری میں تباہ ہو گئے ہیں. کزن سے رابطہ ہوا مگر ایک خالہ اب بھی لاپتہ ہیں. وہ امریکہ کی ایرم عباسی نے ان سے بات کی.
My husband is Palestinian.
میرا نام نعیمہ دین ہے اور میرے شوہر فلسطینی ہیں. ان کا خاندان غزہ میں رہتا ہے. ایک خالہ اور دو کزن ہیں. وہ اس نسل کشی سے متاثر ہو رہے ہیں جس کا سامنا غزہ کو ہے. ہماری خالہ اور کزنز کے گھر کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ریسٹورینٹ بھی بمباری کی نظر ہو گیا ہے. ہمارا خاندان بے گھر ہو گیا ہے. وہ وہاں سے نکل گئے ہیں, حفاظتی پناہ گاہوں کی طرف بھاگ رہے ہیں, لیکن یہ سب ختم ہو جانے کے بعد اب ان کے پاس واپس لوٹنے کے لیے کوئی گھر نہیں بچا. آخری بار ان سے رابطہ آج صبح ہوا تھا جب ایک کزن کا ٹیکسٹ میسج آیا. وہ اس وقت غزہ میں ہیں لیکن خالہ سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, اور اب ان کے پاس کوئی فون کنیکشن یا رابطے کا ذریعہ نہیں. لہٰذا ہم صرف دعا کر رہے ہیں اور امید کر رہے ہیں کہ وہ محفوظ ہوں. آخری بار جب بات ہوئی تو شکر ہے کہ سب زندہ تھے. بدقسمتی سے ہم ان کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے پاس دوہری شہریت نہیں ہے. غزہ کے تمام خارجی راستے سیل کر دیے گئے ہیں. لہٰذا ہم صرف دعا کر رہے ہیں. ہم امریکہ میں اپنے مقامی نمائندوں کو کال کر رہے ہیں, ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ غزہ کا محاصرہ ختم کرنے کا مطالبہ کریں, وہ بجلی پانی گیس بحال کریں, اور یہ کہ جنگ بند کی جائے. اور بدقسمتی سے انہیں باہر نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں تمام راستے بند ہیں, اور ساتھ یہ بھی حقیقت کہ غزہ ہی ان کا گھر ہے. اور ہمیں تشویش ہے کہ اگر انہوں نے ایک بار غزہ چھوڑا تو ویسے ہی ہوگا جیسے 1948 میں ہوا تھا کہ وہ واپس کبھی نہیں لوٹ پائیں گے.
حماس اسرائیل جنگ میں اب تک تقریباً 5,000 ہلاکتیں ہو چکی ہیں. غزہ میں حالات خطرناک ہیں. اس انسانی المیے اور جنگ کو روکنے کے لیے مسلم ممالک اور باقی دنیا کیا اقدامات کر رہی ہے, اس بارے میں ہمارے ساتھی اسد اللہ خالد نے بات کی ڈیلاویر یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ریلیشنز کے پروفیسر مقتدر خان سے.
لک ایٹ دا ورلڈ وتھ تھری پارٹیز, ایک ویسٹ ہے, دو مسلم ورلڈ ہے, اور جو باقی جو بچے ہوئے ہیں, تو دو باقی جو بچے ہوئے ہیں چائنا رشیا وغیرہ, دے ہیو میڈ سم ایفرٹ ایٹ دا یو این سیکورٹی کاؤنسل, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس بھی اس میں انوالو ہے, دے ہیو ٹرائی ٹو پاس ریزولیوشنز کالنگ فار سیز فائر, لیکن وہ نہیں ہو سکا. امریکہ نے دو بار اپنا ویٹو کا استعمال کیا ہے اور سیز فائر کو انہوں نے روک دیا ہے, مطلب دے ڈڈ ناٹ لیٹ دا ریزولیوشن پاس. ان کا کہنا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹ ہے اگر اس میں اسرائیل کو ڈیفنس کا حق نہیں دیتا تو وہ ریزولیوشن وہ اپروو نہیں کریں گے. لیکن جو کانسیپٹ ہے کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اس کا مطلب اسرائیل جو چاہے وہ جو ضروری سمجھتا ہے وہ کر سکے. تو اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ ایک لمبی جنگ لڑنا چاہتا ہے غزہ میں, تو وہ یو این سیکیورٹی کاؤنسل کا کوئی اثر نہیں ہوگا, ایون اف اٹ کالز فار اے سیز فائر, کیونکہ اس میں ایک اسٹیٹمنٹ ہوگا کہ اسرائیل ہیز دا رائٹ ٹو ڈیفینڈ اٹ سیلف, اور وہ رائٹ مطلب اٹ کین بی این اوپن اینڈیڈ رائٹ کہ وہ قبضہ بھی کر لے اور سویلینس کو بھی مار لے, سویلین سائٹس کو بھی ڈسٹروائے کر دے, ہسپتال, اسکولس, انفراسٹرکچر, بالکل تباہی مچا رہا ہے.
تو آپ سمجھتے ہیں اقوام متحدہ جو کہہ رہا ہے کہ پروپورشنل ریسپانس جو ہے اس پہ اقوام متحدہ کی بات ہوئی اور بھی ڈفرینٹ حلقوں میں یہ بات ہو ضرور رہی ہے, تو اسرائیل کے پاس کتنا مضبوط جواز ہے اس بات کا جس طرح کا ریسپانس وہ ابھی دے رہا ہے؟ اپیرنٹلی ویسٹ اس کو ڈیفینڈ تو کر رہا ہے اور یو ایس جس طرح سے آپ نے بھی مینشن کیا, تو کیا کتنا سالڈ جواز ہے اس بات کا کہ اتنا ڈیفینس کا رائٹ دیا جا رہا ہے اسرائیل کو؟
دیکھیے اگر آپ اس کو ایز اے سیکیورٹی پرابلم سمجھتے ہیں تو اسرائیل کو ضرور حق ہے کہ وہ اپنی سیکیورٹی کے لیے کچھ سٹیپس لیں, وچ مینس اگر حماس ان کو تھریٹ کر رہا ہے اور حماس خود اپنے چارٹر میں بھی کہتا ہے کہ اس کا مقصد ہی اسرائیل کو ختم کرنے کا ہے, تو اٹ کین لیجیٹیمیٹلی فرام این انٹرنیشنل لا پرسپیکٹیو حماس کے اوپر حملے کر سکتا ہے, ان کے تھوڑا بدلے لگ سکتا ہے, لیکن اسرائیل کے پاس یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ سویلینس کو ماریں یا سول کلیکٹیو پنشمنٹ دے. مثال کے طور پہ جو ایک اسٹیپ اسرائیل نے اٹھایا ہے کہ اس نے پورا پاور کٹ کر دیا غازہ کا, پانی کٹ کر دیا, جابس کٹ کر دیے, فوڈ سپلائیز, یہ سب تو انٹرنیشنل لا کے سخت خلاف ہیں. اور جو بھی ویسٹ سے آ رہا ہے, رشی سناک نے بھی آ کے کہہ دیا کہ آئی نو یو آر ڈوئنگ یور بیسٹ ٹو ریسپیکٹ انٹرنیشنل لا, تو یہ اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں اپنی ڈومیسٹک کنسٹیٹیوئنسی سے کہ اگر ان کو کہنا ہوتا ہے کہ پلیز ریسپیکٹ انٹرنیشنل لا, یہ کہنے کے بجائے وہ کہتے ہیں آئی نو یو آر ریسپیکٹنگ انٹرنیشنل لا.
غزہ کے عوام کے بارے میں جو اسٹیٹمنٹ آتی ہیں, کہا جاتا ہے کہ غزہ ایک اوپن جیل ہے, تو کیا یہی وجہ ہے کہ حماس کو سپورٹ ملتی ہے وہاں سے؟
دیکھیے غزہ کے 16 سال سے یہ حالت ہے, دے نتھنگ کین گو ان اینڈ نتھنگ کین گو بیک, اور یہ اس میں صرف اسرائیل کا رول نہیں, اس میں ایجپٹ کا بھی رول ہے. ایجپٹ نے رفع بند کیا ہوا ہے, گیٹ وے فار ایگزامپل وہ پوری طرح سے بند ہے. اگر بمباری ہوئے جا رہی ہے 10-12 دن سے مسلسل, تقریباً روز آپ کہہ سکتے ہیں کہ 100 بچے مارے جا رہے ہیں, ڈیلی ڈیتھ ٹول از 100 children per day, تقریباً 3,500 لوگ مارے گئے ہیں جس میں سے 1/3 بچے ہیں, اور ان کو بھاگنے کی کوئی کہاں بھاگیں گے, وہ بہت ہی چھوٹی جگہ ہے, 150 square kilometers کا ایریا ہے, ہر اسکوائر مائل میں تقریباً 16,000 لوگ رہتے ہیں, اتنا کنجسٹڈ ہیں کہ یہ کہنا کہ ہم صرف ایکسٹریمسٹ کو ملیٹنٹس کو مار رہے ہیں وہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ انفراسٹرکچر بھی ڈسٹروائے کر رہے ہیں. سو اس میں مسلم کنٹریز کا بھی رول ہے, دے ہیو نیور ٹرائیڈ. پچھلے سال یہ اٹیک ہونے سے پہلے انہوں نے جیسا ابراہیمک ایکارڈز ہوئے ہیں, یونائٹیڈ عرب ایمریٹس نے سائن کیا, موراکو نے سائن کیا, دے کوڈ ہیو آسکڈ کہ بھائی آپ غازہ میں کچھ تو ریلیف دیں بیفور وی سائن دس ابراہیمک ایکارڈز.
جنگ بندی اگر ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ جنگ بندی اگر ہوگی تو کیسے ہوگی, اور مصر کا کردار آپ نے مصر کو خاص طور پہ مینشن کیا, اور باقی عرب ورلڈ کردار کیا ہو سکتا ہے, کس طرح سے ریجنل پلیئرز جو ہیں وہ رول پلے کر سکتے ہیں اس وقت؟
تو آئی ڈونٹ سی اینی رول فار اینی بڈی انلیس دا یو ایس ڈیسائڈ کہ انف از انف اینڈ ناؤ اٹس ٹائم ٹو آسک فار سیز فائر, اور اگر یو ایس ڈیمانڈ کرتا ہے تو اسرائیل ول کمپلائی. لیکن آپ سب یہ غور کریں کہ جب نیتن یاہو نے جنگ ڈکلیئر کری تھی تو ہم لوگ ایکسپیکٹ کر رہے تھے بائی 8, 9, 10 تک کہ گراؤنڈ انویژن ہو جائے گا غزہ کا, لیکن ابھی تک نہیں ہوا, 12 دن ہو گئے ہیں, دیر ہیز بین نو گراؤنڈ انویژن ان غزہ. تو بعض اینالسٹ کا کہنا ہے کہ یہ جو رشی سناک آ رہے ہیں, جو بائیڈن وہاں پہ گئے, سو آف دا ریکرڈ بیہائنڈ دا سینس یہ اسرائیل پہ کافی پریشر ڈال رہے ہیں کہ ڈو ناٹ ڈو دیٹ. انفیکٹ جو بائیڈن نے اپنے 60 منٹس انٹرویو میں بھی کہا ہے ویری کلیئرلی کہ انویڈنگ غزہ, گراؤنڈ انویژن اینڈ آکوپائنگ غزہ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا کہ دا ویسٹرن کنٹریز آر بیہائنڈ دا سینس وہ پریشر ڈال رہے ہیں اسرائیل پر, اور یہ بات وہ مسلم کنٹریز کو کنوے بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہم پرائیویٹلی یہ کہہ رہے ہیں اسرائیل کو, اور دیکھو اس کا ثبوت یہ ہے کہ ابھی تک گراؤنڈ انویژن نہیں ہوا. سو مے بی دیٹ از کیپنگ دیم اے بٹ مور کوائٹ. لیکن جو ایٹ لیسٹ سعودی عربیہ نے تو ہمت بتائی ہے, مطلب MBS نے اینٹنی بلنکن کو کئی گھنٹے میں سنا کے ویٹ کروایا ساری رات, پھر صبح میں انہوں نے ان سے ملاقات کی اور ہی ڈڈ ناٹ کمپلائی. بلنکن وہاں گئے تھے ڈیمانڈنگ 2 things, کہ ایک حماس کو کنڈیم کریں, دوسرا اسرائیل کے ملٹری انکرشن کو سپورٹ کریں. تو سعودی عربیہ ڈڈ نائدر آف دا ٹو. یو اے ای نے کنڈیم کیا حماس کو لیکن از ناٹ سپورٹنگ دس, دی کالنگ فار سیز فائر.
17 اکتوبر کو غزہ کے ایک اسپتال پر ہونے والے دھماکے پر مسلم ملکوں میں عوام اور ان کی حکومتوں میں شدید غصے کا اظہار کیا گیا اور اس کا الزام اسرائیل پر بھی لگایا جا رہا ہے، جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ اسلامک جہاد کی طرف سے فائر کیا گیا راکٹ تھا جو اسپتال پر جا گرا۔ ہماری ساتھی نیلوفر مغل نے اسرائیلی ڈیفنس فورسز کے ترجمان میجر ڈروون شپیلمن سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ وہ کون سا ایسا ثبوت شیئر کر سکتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہو کہ اسپتال پر حملے کے پیچھے اسلامک جہاد کا ہاتھ تھا نہ کہ اسرائیل کا۔
So as we have provided to the public, we have provided proof that clearly shows
ہم نے ثبوت فراہم کیے ہیں جو واضح طور پر ظاہر کرتے ہیں کہ اسلامی جہاد نے ہی راکٹ فائر کیا جنہوں نے اس اسپتال کو ایک مس فائر راکٹ سے نشانہ بنایا۔ ہمارے پاس جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ سب سے پہلے اسلامی جہاد نے شام 6:59 پر اسرائیلی شہریوں کو مارنے کے لیے اسرائیل کی طرف ایک ہی وقت میں کئی راکٹ داغے جو بین الاقوامی قوانین کے منافی تھا۔ ان کا نشانہ براہ راست اسرائیلی شہری تھے۔ الجزیرہ اس وقت براہ راست فلم بندی کر رہا تھا اور انہوں نے واضح طور پر دکھایا کہ ان میں سے ایک راکٹ پھٹتا ہے اور پھر زمین کی طرف بڑھتا ہے اور اسپتال کے آس پاس آ کر گرتا ہے۔ یہ اسی وقت ہوا جب اسپتال میں ایک دھماکہ ہوا تھا۔ دوسری بات، اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا اس علاقے میں کوئی آپریشن نہیں تھا، نہ زمینی، نہ سمندری، نہ ہوائی۔ تیسرا، ہم نے حماس کے دو دہشت گردوں کی طرف سے کی گئی گفتگو جاری کی ہے جس میں دھماکوں کے بارے میں بات کی گئی اور ایک دہشت گرد نے دوسرے سے کہا کہ یہ اسلامی جہاد کا راکٹ ہے جو غلط فائر ہوا اور اسپتال کے قریب گرا۔ چوتھا، ہم نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کی ہیں۔ ان تصویروں میں آپ کو دو چیزیں نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے تو اسپتال خود راکٹ کی زد میں نہیں آیا، یہ ایک اور جھوٹ ہے کہ حماس نے کہا کہ اسپتال پر کوئی راکٹ نہیں آیا۔ راکٹ ایک پارکنگ لاٹ میں گرا اور دنیا بھر کے بم ماہرین نے پارکنگ لاٹ کے زمین پر پڑنے والے اثرات کی بنیاد پر تصدیق کی ہے جسے دیکھا جا سکتا ہے اور اس کی تصاویر لی گئی ہیں۔ یہ اسرائیلی راکٹ سے حملہ نہیں کیا گیا، یہ ایک سادہ سا گھریلو ساختہ قسم کا راکٹ تھا جو پھٹ گیا۔ حماس نے فوری طور پر بغیر کسی اطلاع کے اسرائیل کو مورد الزام ٹھہرایا اور بدقسمتی سے دنیا نے مان بھی لیا۔
اقوام متحدہ کے ادارے بتا رہے ہیں کہ اسرائیلی فورسز نے گزشتہ چند دنوں میں پناہ گزینوں کی پناہ گاہوں اور ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کی ہے۔ ان عمارتوں پر بمباری کا فوجی مقصد کیا ہے؟ آپ کیا حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں؟
The state of Israel never targets civilians intentionally.
اسرائیل کی ریاست کبھی بھی جان بوجھ کر شہریوں کو نشانہ نہیں بناتی، ہم فوجی اہداف کو نشانہ بناتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ حماس اقوام متحدہ کی تنصیبات کے قریب واقع اسکولوں، ہسپتالوں سے راکٹ فائر کرتی ہے، اور بعض اوقات جب ہم انہیں نشانہ بناتے ہیں تو وہ شہریوں کو لڑائی کے بیچ لے آتے ہیں۔ ان تمام سوالات کا رخ حماس کی طرف ہونا چاہیے۔
اطلاعات ہیں کہ اسرائیلی فوج غزہ اور لبنان میں فوجی کارروائیوں کے دوران سفید فاسفورس کا استعمال کرتی ہے، کیا آپ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں؟
So Israel has a number of
اسرائیل کے پاس اسموک اسکرین قسم کے کئی آلات ہیں۔ نئے تمام آلات میں سفید فاسفورس نہیں ہے۔ اسرائیل نے خاص طور پر ایک نئی قسم کی اسموک اسکرین تیار کی ہے، یہ وہی ہے جو فاسفورس کے بغیر استعمال ہوتے ہیں۔ کچھ پرانے جن کو امریکہ نے فراہم کیا تھا ان میں سفید فاسفورس استعمال ہوتا ہے۔ تمام اسموک اسکرینز جن میں سفید فاسفورس ہوتا ہے بین الاقوامی قانون کے مطابق استعمال کی جاتی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ وہ کھلے علاقوں میں سموک اسکرین کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔
اسرائیلی فوج غزہ میں شہریوں کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر دی جانے والی امداد ان تک پہنچانے کے لیے کیا کر رہی ہے؟
سب سے اہم کام جو ہم کر رہی ہیں وہ یہ کہ ہم 5 دنوں سے یہ ہدایت کر رہے ہیں کہ شہری غزہ شہر سے نکلیں اور وادی غزہ سے گزر کر اس علاقے میں جائیں جسے ہم نے بین الاقوامی امداد کے علاقے کے طور پر نامزد کیا ہے۔ ہم بہت سے سرکاری اداروں کے ساتھ کام کر رہے ہیں تاکہ بین الاقوامی امداد میں سہولت فراہم کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر حماس اس امداد کو اپنی دہشت گردانہ سرگرمیوں کے لیے استعمال کرتا ہے، خوراک اور پانی اور سامان کو ہتھیار بنانے، دہشت گردوں کو کھانا کھلانے اور آپریشنل منصوبوں کو انجام دینے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ امداد صرف غزہ کے لوگوں تک پہنچے، اور یہ کرنا ایک پیچیدہ کام ہے۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ سٹے سیف، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی۔ facebook.com/voaurdu, YouTube पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और X और Instagram पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu. अब तक के लिए इतना ही, मोहम्मद आतिफ को इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څاورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ کړئ. دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټه کی کاږي. له کنیکټ دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ څاورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو. مونږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ په باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د
د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ.
د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تڼۍ کې ښاغی او بیا د فلاګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کې ښاغی او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کې ښاغی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونه وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.